و بدبخت و عقب بکشن. پیام شما
په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بل یو ساعت خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلای سي. یک شنبه ده، د لیندیا قوسه 13 د دسمبر 8 پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تیره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کیدلو او انجینیر کیدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کیدلو یا قابله کیدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوري. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومات به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړه او غالي. هغه زیاته کړې چې د غیر ضروري کړاو د مخنیوي لپاره باید دا پریکړه بیرته واخیستل سي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان له مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسي او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه ورځ د طالبانو د عامه روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمي سنې دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وده تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. نړیوال بانک له دې وړاندې په یو بل راپور کې ویلي و چې سږکال د تیر کال پرتله د افغانستان صادرات کم سوي، چې علت یې د پاکستان لخوا د افغان سوداګرو پر مالونو د مالیاتو لوړیدل یاد سوي وو. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو د تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ سوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول سوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کیږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلې دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلینسکی دا درې اړخیز خبرې شی او ګټوري بللې او ویلې دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلینسکی چې د فرانسې پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول سوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یکشن به پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل سو. او د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالیو په لړ کې نن نیکشن به د استقلال ټیم د جوانانی پیروزی او د اتک انرژي ټیم د خراسان فاریا په وړاندې مسابقه کوي. پرون شنبه د ابو مسلم ټیم د خدیم اف سی ټیم ته 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه، او د عدالت فارا ټیم د یشلر ټیم سره لوبه 2-2 په وړاندې مساوي کړه. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ څلورم پړاو سیالۍ د تیرې جمعې په ورځ د 12 لوبډلو په ګډون د هرات په کوربتو پیل شوې او یو میاشت به دوام وکړي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. د دې ساعته خبرونه د خبري راپورونو برخې ته ورزو. په سوریه کې د روانو تحولاتو په اړه راپور درکوي چې د نړیوالو اندېښنې پارولي او د رژیم یاغي وسلوال د پلازمینې دمشق دروازو ته رسېدلي. د افغانستان په باب په یو راپور کې اوري چې په دوحه کې په یوه غونډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې شوي.
هیلم ده موږ ته یوازې موږ ته د خپل ځوان ابتدایي حقوق موږ ته بېرته راکړي، موږ ته اجازه راکړي چې درس ووایو.
په ایران کې ډېره افغان کډوال وایي چې د ایران په ښوونځیو کې د دوی ماشومانو ته داخله نه ورکول کیږي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 وسله ول وژلي. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې تشریح غلاست. مخکې تر دې چې د افغانستان مسایل وڅېړو، په پیل کې د سوریې وضعیت ته کتنه کوو. د سوریې یغان چې مشرې یو افراطی ملیشه ډله کوي، مرکزی شهر هم ستننوتلې دي. د سوریې د رژیم لاتړي روسیا او ایران هڅه کوي چې د سوریې د مستبد ولسمشر بشار الاسد رژیم او په سوریه کې خپل شتمنۍ خوندي وساتي. هومس د پلازمینې دمشق او د سوریې د ساحلي ولایتونو ترمنځ پروت دی، او د سوریې مشرتابه ته له همدغو ساحلي ولایتونو ملاتړ برابرې دی. د هیئت تحریر شام په نوم د یاغیانو د ډلې مشر ابو محمد الجولانی پرون ناوخته ویلي چې جګړه مارې د هومس ښار د ازادۍ په وروستیو شیبو کې دي. د دغه ښار د اوسیدونکو شمیر 250,000 ته رسیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، کاناډا او اروپایي ټولنه هیئت تحریر شام ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د یغانو قمندان حسن عبدالغنی نن سهار ویلي چې د دوی وسلوالو د سوریې مرکزی ښار هومس په بشپړ ډول آزاد کړی دی. حسن عبدالغنی زیاته کړی چې د دوی وسلوال هومس ته له داخلېدو وروسته څه باندې 3,500 بندیان له مرکزی زندانه خوشي کړي دي. د رویټرز خبری اژانس په لیکنه دغه یاغان توانیدلی چې 13 اونۍ پر حلب ښار والکاټینګ کړي، چې ورپسې پر درعا، هما او سویدا هم والکاټینګ کړه. اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې د سوریې یاغانو خپل ناڅاپي پوځي عملیات چټک کړي، او د ولسمشر بشار الاسد د ځای ځایګي په باب معلومات نشته. د سوریې حکومت تر فشارونو وروسته اړسو هغه اوازې چې ګواکې اسد له سوریې تښتېدلې رد کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د آزادی اروپا آزادی رادیو ته ویلي چې واشنگتن په سوریه کې روان وضعیت په دقت څاري. ځایي اوسیدونکو ویلي سره لدې چې پلازمینه دمشق هم د سقوط په حال کې ښکاري، خو لا هم امنیتي ځواکونه پر سړکونو او کوڅو لیدل کیږي، او دوکانونه له خوراکي موادو تش سوي دي. په سوریه کې روانو چټکو تحولاتو ټولې سیمې ته ټکان ورکړي، او لبنان له سوریه سره د خپلو سرحدي دروازو د تړلو خبر ورکړي، خو یوازې هغه دروازه یې پرانستلې چې د لبنان پلازمینه بیروت د سوریې له پلازمینې دمشق سره تړي. د سوریه بل ګاونډي هیواد اردن هم له سوریه سره خپلې ټولې سرحدي دروازې وتړلې. په همدې حال کې تیر شپه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی د اتو کلیدي هیوادونو له مشرانو سره په دوحه کې د یوې سرمشریزې په څنډه کې د دوو ساعتونو لپاره جرګه سو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی هڅه کوي چې په جنیوا کې عاجلې مذاکرې راوبولي څو په سوریه کې منظم سیاسي انتقال ته زمینه برابره سي. د سوریه یاغانو پرون ژمنه وکړه چې په سوریه کې به د خپلو پوځي عملیاتو پر مهال کیمیاوي وسلې ونه کاروي. په دې اړه اندېښنې وې چې ښایي هغه وسلې چې په نړیواله سطحه ورباندې بندیزونه لګول سوي د دغو یاغیانو لاس ته ورسي. ځینو بهرنیو چارواکو رویټرز خبري اژانس ته د نومونو نښولو په شرط ویلي چې د بشار الاسد حکومت ښایي د پرزیدو په حال کې وي. یو امریکایي چارواکي ویلي چې دغه حکومت ښایي په لسو ورځو کې نسکور سي، خو یو بل چارواکي بیا ویلي چې اسد ښایي روانه اونۍ له واکه وپرځول سي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د دوحې فورم د دوهویشتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د لګول سویو بندیزونو په اړه خبرې سوې دي. د افغان ښځو او نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری ویلي که څه هم پر طالبانو د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې نړیوال فشارونه سته، خو په خبره یې دوی د خپلمنځي کار وړتیا نه لري او نه دي توانېدلي چې د افغانانو په ګډون د نړیوالو غوښتنې پوره کړي. جزئیات په یو راپور کې.
د افغان ښځو نجونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړې استازي رینا امیری د قطر په پلازمینه دوحه کې د دوحې فورم د دوهویشتمې ناستې په څنډه کې ویلي طالبان ځکه د ویجاړوونکو پالیسیو پر لور روان دي چې د خپل منځي ګډ کار وړتیا نه لري او په تېرو دریو کلونو کې نه دي توانېدلي چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غوښتنې پوره کړي. اغلی امری چې پرون شنبه د دسمبر ومه په دې فورم کې خبري کولې وویل دا نومړی ځل دی چې د دوهې فورم په دوهویشتمه ناسته کې له شپږ ویشتو ډېر هیوادونه په افغانستان کې د ښځو نجونو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. دغه خبره که څه هم په دې برخه کې پر طالبانو نړیوال فشارونه شته، خو طالبان پر خپل ویجاړوونکي مسیر روان دي. په دې نسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشرې روزا اوتمبایوه په افغانستان کې د طالبانو لخوا په طبي انستیتوتونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز غندلی دی. د دوحې فورم دوهویشتمه ناسته پرون شنبه د څه باندې سلو هیوادونو د استازو، ډیپلوماټانو او لوړپوړو چارواکو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوه. د دې فورم د بحث اجنډا که څه هم په منځني ختیځ کې پر جګړې ورټوله ده، خو په ځای وخت پرون له غرمې وروسته د رینا امیری په ګډون د افغانستان لپاره د امریکا پخواني استازي زلمی خلیلزاد، د یوناما مشر روزا اوتمبایوه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د تېر حکومت یو شمېر چارواکو ګډه ناسته درلوده چې د بحث موضوع یې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو نجونو پر کار او تعلیم بندیزونه او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر نوی قانون خبرې اترې وې. طالبانو د روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف په نوم یو نوی قانون جوړ کړ چې پکې د ښځو غږ او مخ اورېد ګڼل شوی و. د ناستې ته د یوناما سیاسي مرستیالی جورجنت ګنیون د امر بالمعروف د قانون په اړه ویلي ملګري ملتونه د څارنې په حال کې دي او په ټول هیواد کې د قانون په دقیقه توګه مستندوي. د غیب خبره که څه هم د قانون په ټول افغانستان کې نه دی تطبیق شوی، خو په یو شمېر سیمو کې په کلکه پلی کیږي. بل پلو طالبانو تېره اونۍ په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د بندیزونو په لړ کې وروستی فرمان په خصوصي طبي انستیتوتونو کې له زده کړو د نجونو راګرځولو و. دې بندیز د کورنیو غبرګونونو تر څنګ ډېر نړیوال غبرګونونه هم راوپارول. نوریه چې د طالبانو لخوا د 2022 کال په دسمبر کې د نجونو پر پوهنتوني زده کړو له بندیز وړاندې د ننګرهار پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کولې وای، طبي څانګو کې زده کړې هیلو ته د رسیدو یوازینۍ لار وه چې طالبانو پرې وتړله.
امل مونږه هیله له دوی نه دا چې هیله هم ده موږ ته یوازې موږ ته د خپل ژوند ابتدایي حقوق موږ ته بیرته راکوي، موږ ته اجازه راکوي چې درس ووایو، موږ چې کومه لویه غوښتنه نه لرو، موږ خپل ټولې هیلې له لاسه ورکړې دی، یوازنۍ هیله هم چې د درس ویلو له امله موږ نه ماخلی.
دا دوهې دوهویشتم فورم ته ورغلی د تیر جمهوریت د ولسي جرګې کړي او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخي له ازادي راډیو ته وویل تاکید مو دا و چې پر طالبانو فشار راوړل شي چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. د غیب خبره که څه هم ډیره هغه نجونې چې له زده کړو را ګرځول شوي آنلاین زده کړې کوي، خو په خبره یې له کابل او لوی ښارونو ورهخوا انټرنیټ او موبایل ته لاسرسی نجونو ته آنلاین زده کړې محدودوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګول شوی. نجونې له پوهنتوني زده کړو را ګرځول شوي او تازه طبي څانګو کې د نجونو پر زده کړو هم بندیز لګول شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع جوړېدل د افغانستان د خلکو او سیاسي شنونکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوي. ځینې افغانان وایي پر هغو کسانو باور نسي کولی چې په دې مجمع کې حضور لري، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د دې مجمعې کار به اغېزناک وي. سنا کاکړ نور تفصیل.
د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم د طالبانو حکومت د مخالفینو د نوي ائتلاف د جوړېدو له اعلانه یوه ورځ وروسته یو شمېر افغانانو، سیاسي کارپوهانو او د بشري حقونو فعالانو د دغه ائتلاف پر جوړېدو خبرګون ښودلی دی. یو شمېر افغانان وایي هغه څېرې چې په دې مجمع کې حضور لري خلکو ته د باور وړ نه دي. د غور ولایت اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی هغه مهال چې په قدرت کې وو، څه په جمهوریت کې څه دغه نه پخوا، دوی یوازې خپلوانو خپل کلی کور ته توجه کړی ده. داسې یو ملي پلان نه درلود چې ټولو ته کار وکړي. چې نن ورځ د افغانستان خلک او د افغانستان ملت د دوی راتګ او د دوی ائتلافو ته خوشبینه اوسي.
صبغت الله هوتک د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د دغه تیر کوم سیاسین چې وو خلک بدونه هم ښه خاطره نه لري. دا حالات په داسې شکل دي چې دلته خلک وګوري د یو چارک دوړو وس نه لري. نو دا هغه حالات دي چې یو داسې پریکړه وشي چې هغې کې افغانان متضرر نه شي.
خو یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا په دې باور دي چې دغه ملي مجمع به په هغه قوي ملاتړ چې لري وشي کولی د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لاره ومومي. د سیاسي چارو یو شنونکي صفی الله عزیزی ازادي راډیو ته وویل
دا د دوی وسنۍ فعالیت حرکت شي شروع کړي دي. د سول د لارې څخه غواړي چې د افغانستان مسله حل کړي. کچیر دا د جنگ او یا د جګړې د لارې وایي نو بیا دغه حرکتو مخالفت وکوي. اوس شهر هغه څوک چې د افغانستان د سولې حرکت له لارې د افغانستان مسله حل یو دوی پرې وټه غر سره راټولېږي نو دا به ډیر شي.
خو د بشري حقوقو د فعالانو ټولنې غړی فهیم فرواک بیا په دې اړه بیل نظر لري.
یو ټکی ته باید اشاره وکړو چې د خلکو غیر معمولی وضعیت یو لړ عملی اقداماتو ته اړتیا لري او هر هغه بهیر چې د خلکو پروګرامونو بیا کتنه کوي یا یو پروګرام له سره پیلوي باید یو لړ عملی پلانونه ولري. موږ یوازې د نوم په بدلولو سره پایله نشو ترلاسه کولای.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دوه دیرشو جهادي ګوندونه او سیاسي بهیرونو له افغانستانه بهر د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په نوم خپل موجودیت اعلان کړی دی. غړي وایي د دې مجمع د جوړولو موخه د خبرو اترو له لارې له روان وضعیت څخه د افغانستان ژغورل دي. پخواني جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف د جمعې په ورځ د دې مجمع د اعلان په آنلاین مجلس کې په خپلې وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي. د دغه مجمع د اعلامیې له مخې په دې مجمع کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پخواني چارواکي صلاح الدین رباني، محمد کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي. د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع په داسې حال کې جوړه شوې چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو غوښتونکي دي، خو ویل نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې اغېزمن اقدام وکړي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
اوس هم د پاکستان پر وضعیت. د دغه هیواد پوځ ادعا کوي چې په خیبر پښتونخوا کې 22 افراطي وسلوال وژلي دي. د پوځ د ادعا په داسل کې ده چې د خیبر پښتونخوا په کورمن کې وسلوالو شپږ پاکستانی سرحدي ځواکونه ووژل او و نور یې ټپیان کړل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
د پاکستان پوز پرون شنبه نه وخته د دسمبر ومه په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې ادا کړی. د خبر پختونخوا پادری او سیمو کې په بیلابیلو وسلوالو نښتو کې د دسمبر په ومه او شپږمه د اسلامي دولت ډلې یادایش 22 وسلوال وژلې دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي د ګولیمام په ټانګ سیمه کې له دایش وسلوالو سره په نښته کې 9 دایشیان وژل شوي او 6 نور ټپیان دي. د اعلامیې پر بنسټ د پاکستان د پوځ په یو شمېر عملیاتو کې چې په وزیرستان کې ترسره شول د دایش 10 وسلوال وژل شوي دي. وړاندې د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ادا شوي چې د سله په نوم سیمه کې پاکستاني پوځیانو د دایش وسلوالو هغه عملیات له منځه وړي چې هڅه یې کوله د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړي او یې نیسي. دا پوځ په خبره په دې عملیاتو کې 3 دایش وسلوال او 6 پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې وړاندې دا شوي په سیمه کې د دایش وسلوالو د تهدیدونو د له منځه وړو په وړاندې لا هم عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا په کرمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې په برید کې 6 پاکستاني سرحدي عسکر وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. په کرمه کې یو پاکستاني چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څانګې سره پرون شنبې په خبرو کې ویلي وسلوالو کسانو پرون سهار وختي په خپانګه سیمه کې د خرسین په نوم پر یوې امنیتي پوستې بریدونه وکړل. د دې چارواکي په خبره د خرسین امنیتي پوسته شمالي وزیرستان سره نږدې پر لوړو غرونو جوړه شوې ده چې د هغه په خبره وسلوال له شمالي وزیرستان ورغلي وو. دغه چارواکي د هم ویلي چې ټپي شوي عسکر د ټل پوځي روغتون ته انتقال شوي دي. له دې وړاندې هم د خیبر پختونخوا په کرمه کې د پاکستاني پوځیانو وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوي چې دواړو خواوو ته یې درانه تلفات اړولي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان لپاره د امریکا نړیواله پرمختیایي اداره یا یوسید وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو ودول 25 سلنه زیات سوي. د دې ادارې مشر ویلي چې دې چارې تر وخت مخکې د ماشومانو پر زیږون اغیز کړی دی. دا هم تفصیل
با مای دوم عملدار شدم سر دې کدن نمی فهمیدم.
دا په پروان ولایت کې د هغه میرمنې غږ دی چې وایي د زده کړو هیلې لرله خو واده ته اړ وستل شوه. هغه چې نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
به مای دوم عاملدار شدم.
د واده مې دوه میاشتې شوې وې چې امیدواره شوم. کارونو ته یوازې وم ځکه یو زوی یې درلود او زه وم نور څوک د کار لپاره نه و. د غواګانو پالنه، پخلی، ډوډۍ پخول، د میلمنو لپاره تیاری او د اولادونو پالنه دا هر څه مې کول او زما په غاړه و.
په ورته وخت کې یو بل 14 کلن افغان میرمن چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې اچي وایي د زده کړو له محرومېدو دوه کاله وروسته د اقتصادي ستونزو له کبله واده ته مجبوره شوه.
دخترک دارم، چهار معامله دار هستم، وسه توان ندارم.
یوه لور لرم، څلور میاشتې کېږي چې امیندواره یم. مینه مې میکروبي سوي، باید ستنې ولګوم چې د اخیستلو توان نه لرم. باید پیچکاري وکړم چې د اخیستلو توان نه لرم. طالبان راغلل او موږ یې له زده کړو منع کړو.
د دغه 14 کلنې میرمنې مور د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نوموړې د ښوونځي له تړلو وروسته خپله لور چې هغه مهال 12 کلنه وه واده کړه.
څه باندې دوه کاله وړاندې مې 12 کلنه لور واده کړه. د مجبوریت له کبله مې دا کار وکړ. اوس یې وینه میکروبي سوې او امیندواره هم ده. ډېرې ستونزې لري. زما راغې هوا سړه ده خو دوی آن بخارۍ نه لري. میړه یې د سرک پر سر کار کوي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې تیرو درې کالو کې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې ده، خو د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یا USAID وایي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو له کبله د کم عمر نجونو په ودونو کې 25 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دغې ادارې مشر په ویډیویي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو ویلي چې د چاري د ماشومانو په ژر زیګون اخیس کړي او 15 سلنه زیاتوالی پکې راغلی دی. هغه همداراز ویلي چې 28.1 سلنه افغان جونې چې عمرونه یې له 60 تر 40 کالو دي له 13 کلنې وړاندې او 9.6 سلنه له 15 کلنې وړاندې واده شوي دي. د یو ایس ای ډی مشر یاد شمیرې د اندېښنې وړ بللې او په کم عمر کې د ودونو د لاملونو پر له منځه وړلو ټینګار کړی دی. له دې وړاندې د WHO سازمان د افغانستان برخې ویلي چې هر ورځ 40 میندې او 160 نوي زیږیدلي ماشومان مري. که څنګه دغه سازمان ویلیو چې د ځینو تدابیرو په پام کې نیولو سره د میندو او ماشومانو مړینه د مخنیوي وړده. د طالبانو حکومت سره له دې چې دا کوي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه تامین کړي، خو له دریو کلونو ډیر شو چې د شپږم ټولګي څخه پورته زده کړې بندې کړي او د پانتون دروازې د محصلینو پر مخ تړلې دي. د طالبانو حکومت په تازه اقدام کې روغتیایي مرکزونه د نجونو پر مخ وتړل چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول.
په میدان وردګ کې یو شمېر معتادان چې له درملنې وروسته له روغتونونو څخه رخصت شوي، له حکومت او خیریه بنسټونو څخه د کار د زمینی برابرولو غوښتنه کوي. دا هم تفصیل.
په میدان وردګو ولایت کې لس تنه هغه معتادین چې په نشي توکو روږد دي د درملنې تر بشپړولو وروسته خپلو کورنیو ته ستانه شوي دي. دا کسان اوس د حکومت او خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې لپاره د کار زمینه برابره کړي. دی ټینګار کوي چې باید ساکی خانی او غذایین چې نشي توکي پلوري له منځه یوړل سي. نعمت الله چې له اوږدې مبارزې وروسته د نشي توکو له ناوړه استعمال څخه رغېدلی وایي، اوس غواړي عادي ژوند پیل کړي، خو د کار نشتون یې د راتلونکي پاړه اندېښمن کړي دي. هغه ټینګار کوي چې حکومت او خیریه موسسې باید د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ترڅو وکولای سي خپلې کورنۍ ته حلاله روزي وګټي او بیرته نشي توکو ته د تلو مخه ونیسي.
الحمدلله د اسلامي امارات نه موږ ډېر خوشحاله یو، د شفاخانه ډاکترانو مسؤلینو موږ ډېر خوشحاله چې دلته موږ تداوي کړی یو. ښه رویه ښه سلوک مثلا هاتو دار نه دي چې د دولت هلته کښې نه موږ سره ښه رفتار کړی، ډېر خوشحاله چې نن سالم یو خپل کور او خپل بچیانو ته ځو. غوښتنه خو دا ده چې موږ اولین علت دا دی چې بیرته مثلا کوم موتور په مثلا په عمل بیرته راځي د بیکارۍ لامل دی، که چیرته موږ ته د کور زمینه مساعده کړو هېڅکله موږ نشي کولی چې مثلا ځکه په کور باندې مصروف یو.
راز محمد چې تازه له نشي توکو رغېدلی وایي حکومت باید د نشي توکو د پیر او پلور جدي مخه ونیسي. هغه زیاتوي چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی د ګڼو ځوانانو د احتیاط سبب سوی دی او که د پلور ځایونه یې له منځه یوړل سي نو نور خلک به له دې ستونزې ژغورل سوي وي. راز محمد غوښتنه کوي چې حکومت دې د ناوړه کاروبار په وړاندې کلک ګامونه پورته کړي.
د نشې د سر د شروع کېدو نه تر پایه پورې ټول کړونه دي او تکلیفونه ډېر دي، پکې نو خدای دې څنګه په گرفتار کړي انشاءالله. ډېر خوشاله یو، هغه مریضان چې نن پاره شول او ته خوشاله یو چې تللی دي، خدای دې بېرته په دو نشانه باندې نن گرفتار کړي.
په میدان وردګ ولایت کې اوس مهال د معتادینو د درملنې لپاره 15 بستریز روغتون فعالیت لري. د دغه روغتون مسؤل رفیع الله جلالی وایي دوی هڅه کوي چې لا نورو معتادینو ته هم د درملنې بسترونه برابر کړي. ښاغلی جلالی وایي دوی هر کال په کال کې د شاوخوا 300 ناروغانو درملنه کوي.
دا چې د میدان وردګو ولایت د معتادینو روغتون 40 بستریز دی، نو زموږ د ټیم د هماهنګۍ په اساس باندې 40 نفره ناروغان تر تداوی لاندې په داخل د بستر کې موجود دي، چې له دې جملې څخه یې نن ورځ 10 نفره ناروغان تداوی بشپړه شوه او له روغتون څخه رخصت کیږي.
بلخوا د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر رسول خان نظري بیا وایي چې د متدینو لپاره د ادغام لپاره باید ټولنیز او اقتصادي زمینې برابرې سي.
په دې تداوي څخه وروسته یو توجه او همکاري ته اړتیا او ضرورت ده چې هغه کورنۍ او فامیلونه یې پیوازانې همدا قسم محیط خلک نورې ادارې له موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړه چې همدغه اشخاصو ته د کار یوه زمینه برابره سي تر څو پورې دوی دوهم ځل لپاره مجبوره نه سي نشئ توکو ته مخه کړه.
ځایي خلک وایي په میدان وردګو ولایت کې د ځوانانو د رژدېدو کچه ورځ تر بلې د اندېښنې وړ ګرځي.
او اوسم یو په زړه پورې مطلب. په ترکیه کې یو کلی چې کلونه کلونه تر اوبو لاندې و راښکاره سوی، دا په نړۍ کې لومړی ځل نه دی چې داسې کیږي. تر دې پیښې 26 کاله مخکې هم پر یوه کلي میاشتې میاشتې اوبه اوښتې وې، بیا راپیدا سو. نور له احمد شیبر نه.
د ترکیې په سپارتا ښار کې د دیارباکر په نوم کلی چې د غرق شوي کلي په نوم مشهوره و، 10 کاله وروسته له اوبو سر راپورته کړ. دا کلی د قاسم لر د بند اوبو لاندې کړی و او په 2012 کال کې چې کله دا بند جوړېده، حکومت د دې کلي استوګن په نوي ځای کې ځای پر ځای کړل. د قاسم لر د بند د رغونې چارې په 2016 کې بشپړې شوې. د دې بند د اوبو د کچې له ټیټېدو سره او د بارانونو له کمېدو سره دې کلي له اوبو سر را بهر کړی اوس د دې کلی یو شمېر هغه کورونه چې له ډبرو جوړ شوي دي ښکاري. د کلی جومات، د برېښنا ستنې او ځینې کوڅې تر سترګو کېږي. خلک هلته ورځي، عکسونه اخلي، فلمونه یې اخلي، او حتی له نورو سیمو خلک د دې کلي لیدو ته ورځي. دا لومړی ځل نه دی چې یو کلی له غرقېدو او یو زمان وروسته بیا ښکاري. په 1922 کال کې د اسپانیا په ګالیسیا سیمه کې د اسریدو په نوم یو کلی چې یو کال تر اوبو لاندې و راښکاره شو. د لسیسو له تېرېدو سره چې هلته سیلونه بهېدلي، لا هم د دې اسپانیایي کلي ځینې کورونه او دیوالونه معلومېږي. آن یو شمېر تر اوبو لاندې شوي موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن ډیکر وایي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د ښځو په وړاندې د نه منلو وړ ده. ډیکر تېره شپه په خپل اکسپانه کې لیکلي، کندهار مخکې له ښوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی و، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوړی. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومان به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړه وګالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسې او انسټیټیوټونه د ښځو او نجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسما څرګندې ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان لکبل د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل اکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیرش په 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وایي د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه لارې د موټرو پر مخ پرانیستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رات کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي وادي تر عنوان لاندې خبر کړي، له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمينه برابر شوی ده. نړیوال بانک تیر چهار شنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنه کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولې دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولې دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کال پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکرين پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکرين د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکرين لپاره یې پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا یو میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورځنی سفر نن یکشنبه پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دنده پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي او د دغه سفر پر مهال له متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیز سپورتي خبرونه ته مو بیا همزه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولې سیالۍ وبایللې او له مخکې تک پاتې شول. راتلونکې اونۍ د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې او روانه اونۍ د فوټبال اتلانو لیګ پیلېږي. د هندوستان او آسترالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیک په ښار کې پیلېدونکې ده او د ابودوبۍ له سوریزي سیالۍ هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې ښې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې ښې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالۍ وبایللې. افغان لوبډلې په لومړۍ سیالۍ کې له بنگلاديش، په دویمې سیالۍ کې له سریلانکا او په درېمې سیالۍ کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالۍ کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالۍ د ډسمبر په 3 نیټه په شارجې لوبغالي کې ترسره شوې وه چې افغان لوبډلې په 4 ګټلو توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه وګټله. که څه هم په افغان توپه چونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول خو افغان لوبډلې له ماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړۍ سیالي بنگلاديش ته بایللې وه. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې وه، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت یې ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز، نصرت نورستانی او خاطر ستانگزی دو دو لوبغاړي سوځولیو. خو د افغان توپوهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 34 منډې وسوځید او بل هیڅ لوبغاړي تر 30 خپلې منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې وه، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې وه. په یادې لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې په توپوهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې او پیریرا 350 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته الا محمد غزنفر 3 لوبغاړي سوځولي وو. خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپوهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان و چې 33 منډې کړې وې او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپوهونکو 28.2 اورونه لوبولي وو، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلادیش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په 6 نیټه وي او همدارنګه د دسمبر په 6 نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي او پیلوبه یې د دسمبر په 8 نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه عبدالرحیمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل. نن نیپال ته وبایله او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په 14 پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللی وو. نن داسې ښکارا کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلي دي. د 19 لیول باندې هغه په نیشنل لیول باندې وو، خو که 2010 په تمنګ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو. او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې آپ دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنٹ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټ فارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټ فارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي او هغه لوبغاړي چې هغه په تیرې میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنولسي او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر شي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې دغه سپورټونه موږ او تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. د ما په نظر کوچ ایسته په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چې ورسره په بینچ باندې ناست وو هغوی ته اپورچونیټیز ورکړی او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي تر اوسه پورې هغوی میچ نه و کړی. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ ته هم داسې ښکاره کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټي شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزنفر ډېر بیزی ښکاره کېده په دغه ټورنامنټ کې، د هغه په ځای کولای شو چې تا وحید زدران ټرای کړی وو، فاست بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال ته چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، اکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده او د 19 لیول کې پرفارمنس دی او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر اوسي او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلن ځوانانو د انتخاب په پروسې ځواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب سو، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره سو او ډیر زیات تمرینات هم نکړل. لکه خو به سي د منګ نورو د ملي ټیم د نسکلونو لوبډلو تر سره کول او سفرونه ایم پیل کړ او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر هوز تر داده مزلې دي. دی لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري او تر دا ډیر وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې له ګربز سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2018 کال کې او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانه چې بل سګرټ باندې وای وهله سګرټ ان څه خراب خراب چس خو مې شیشې ته ختم
د ځان مې چې وړې کې وي کمزور امي هغه مستش موهله چې نشي ډیر زیب کړې
نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد امر دی.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنیو شل ورځو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې. کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشت په 11 نیټه د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي. د شل ورځو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی. د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوي لوبغاړي رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، حضرت الله زازه، محمد نبی، درویش رسولي، بد زبید اکبری، ګلبدین نایب، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، محمد اسحاق، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوین الحق او فرید احمد ملک دی. د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی. رحمان الله ګربز، صدیق الله تل، رحمت شاه، محمد نبی، راشد خان، عبدالمالک، درویش سولی، اکرام علی خیل، گلبدین نائب، عظمت الله عمرزی، مجیب الرحمن، ننګیالی خروټ، فضل حق فاروقی، علامہ محمد غزنفر، نوید زدران، فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي. کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي. دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو. په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شل ورځو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی. نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده. همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې و یو وار بیا په شل ورځو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی. د ویلو ده چې د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 14 او 14 نیټه وي. دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي. بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو. د هندوستان د کرکټ ادارې پخوانی سیکرتر جی شاه د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوي مشر په توګه ټاکل شوی دی. د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جی شاه د دسمبر په لومړۍ نیټه خپله دنده پیل کړه. خبر پاڼې زیاتوي چې جی شاه د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی 4 کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي. د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوي دي چې د نارینهو د کرکټ پراختیا ترڅنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي. خبر پانه لیکي چې شاتر دی وړاندې د کرکټ اسیاي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافیو لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي، خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده. په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو. د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده. فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وې چې په پایله کې دغه لوبې د ډسمبر په 4 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي. د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال دغه سیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د اتلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه، په دویم مقام کې بیا د داودزی لوبډله راغله او د غوره اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیاسر لوبډله وټاکل شو. همدارنګه محمد الهام په چې د داودزی د لوبډلې لوبغاړي او د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدی پکې د غوره ګولکیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدی ګټلې ده او بیا د ټول تورنمنت د غوره لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال له ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلور ته د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د 4 پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبزی یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، اینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخې به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د ډسمبر میاشتې په 6 نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به 2 دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې 6 لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به 3 سیالۍ وي او په دې 3 کې به 6 لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به 2 دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له 2 میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوې ده چې د ډسمبر په 6 نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د 5 ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ 2 لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په 6 نیټه پیلېږي او تر 10 نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 2 نیټه پیل شوې وه او تر 5 نیټې دوام کړی و، هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یاد ټیسټ لوبې کې جسپریت بومراه 8 لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یوه پاڼۍ کې 1.6 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په 2 پاڼۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې و. په پلان کې د چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې وروستی ټیسټ لوبه به یې د 2015 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه پیل او تر 8 نیټې دوام وکړي. د ولید چې دا د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټون کې لوبډله بعد د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړې دي، 9 ګټلې دي او 13 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانسونه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 4 نمرې لري. همدارنګه آسترالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډېره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندی کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28 نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویم ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچونکي برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یوه پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړۍ لوبې ترسره شوې ده چې د نومبر په 20 نیټه پیل او په 13 پای ته ورسېده. یاد سیالي سویلي افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15 نیټه پیلېږي او تر 9 نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټابس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې ورسته خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړۍ نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22 نیټه پیل شوې وه، تر 26 دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3 نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړ، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوبلړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 126 منډې کړې وي او مهدی حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوبلړۍ کې 3 یو ورځنۍ سیالۍ او 3 شل ورځې سیالۍ هم ترسره کړي. د عربي متحده اماراتو د دوبۍ لسوريزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په 10 لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولي دي. بل افغان توپ اچونکي فضل حق فاروقي و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډمورو هغه په نهه پاڼو کې 238 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکی ټام بنټم چې په لسو پاڼو کې 233 منډې وکړې، او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربز چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په اتو پاڼو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په اوو پاڼو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجون کی او دردناک لارا
مشکی وچ کوم سے زور رکھے او غزور نہ نشی وکو
چارس نہ ورست اعصاب میں مڑ خراب شو او سلام میں کم شو.
ڈاکٹران سوال
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشکی کی ارتباط د محیط نہ قطع کی گی.
احتیاط د تنغورین ل پارا بوختیا پیدا کڑئی، مطالعہ او ورزش وکڑئی، او نو مہارتن او کسبن از دکڑئی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدی خبر په لوستلو سره د دیونه دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.